د مشال ریډیو په مخامې خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنه یي وخت شوي شپږ بجې په پیښور کې او دلته په پراګ کې درې بجې شوي کابل کې پنځه نیمې بجې دي زم تاسو قربا اسره لمومن د ما سره زما تخنیکی همکارا نادره ده په دې خبرې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوو دغه راز په دې مخامخ خبرونه کې با یارانو مشال خبرونه هم تاسو له مشال ریډیو سره اوسې لومبه ته د سات تازه خبرونه وړاندې کوم لومبه د مهم خبرونو سرټ کې د پاکستان ترکین صاحب زره مخکخانو د ګل څوکيو استعفا ورکړي شمالي وزیرستان کې خلکو د جنکو په دوس کلونو د بدون زده مظاهره کړي او د ناروې د کډوالو شورا مشروي دازل ډیرو هلو سره افغانستان زی او زه خبرونو تفصیل د پاکستان ترکین صاحب مخکخ اسد عمر د ګوند ستر سکتر چوکي او د کور کمیټي غړي توبو پر خودو اعلان کړي نو موري پر اسلام آباد کې خبري اعلان تول چې د مې په نهمه د شو پی خو غندنه کوي او باید د لړکي شفاف پلټنی وشي نو موري ویل دا وخت د لپاره ممکن نه ده چې کوم کردار د یو مشر په توګه لوبولې شي هغه تر سره کړي د په خبره لدی وجه د ګوند له چوکي واستفا ورکوي د ترڅنګ پروند د پاکستان ترکین صاحب یو بل مخکخ فواد چودری د ګوند پر خودو اعلان وکړ نو موړي پر ټوئیټر لیکلی چې د نه مې د پیښو غندنه کوي او د څه وخت لپاره سیاست پرېږدي د مې پر نه هم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د ترکین صاحب په لویانو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړه او په دې مهال پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان ورسید د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلی چې پر پوځي ودانیو او سلو د بریدونو په تور د نیول شو کسانو خلاف د پوځي قانون لاندې مقدمه دایروي بلخ د ترکین صاحب مشر عمران خان تور لګوي چې په نه هم مې د مظاهرو پر مهال شوي تشدد کې د استخباراتي ادارو کسان خکیل وو او د په خبره د ګونزه د منظم سازش دی د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځای خلکو د جنکو په دوه سکولونو د برید پر ضد مظاهره کړي د ملي جمهوري غورځنګ د سوریلاند نن په دې لاجون کې مظاهره چانه غوښتنه کوله چې ریاست د تعلیمي ادارو امنیت یقیني کړي پر دغه مهال له مشالو سره په خبرو کې د یاد ګوند اطلاعاتو سکتر جمال داوړ وویل باید حکومت دغل تنور سکولونه پرانیزي
موږ دا غنو چې په هره نه دا او د ریاست نامو غشتنه دا وی چې زمنګ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلې ده د خوندې پېشي او په لکه کې د ترکتی پروژې او په خصوصي توګه د تعلیم په حواله سره چې کوم منسوبې او پروژې دي د دې ګورنه دا وشي او دا د زیاتې کړي په ځای د دې چې دا لوزول کېږي
د میرلی موساکی او خسوخیلو کې د مې په یو اجتماع د شپې مهال وسلول د جنکو دوه سکولونو په بارودي موادو والو سوال البته په دې بریدونو کې چاته ځاني ځان نه رسیدلې په دغه سکولونو کې خوښه 1500 جنکو زده کړې کولی پولیس چارواکي وایي مقدمه درج کړو او پلټنې روان دي په دې خوښه دوه لسیزو کې وسلول په خبر پښتونخوا کې سلګونه سکولونه لنګولې چې په کې لا هم ځنی نه دي رغبل شوی د خبر پښتونخوا په تیرا کې د پولیو کمپاین پر ډله په وسلوال برید کې درې پولیسان زخمیان شوي د خبر ضلع پولیسو ویان د ظهیر پردي مشالې ډې وتویل چې دا پیښه نن سهار خواوشا 9 بجې د تیرا په ملک دین خیل میر دره کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د پولیو مخنیوي کارکوونکو ماشومانو ته د دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره واکسین ورکول د پولیسو په وینا په برید کې درې پولیس سرتیري زخمیان شوي چې اوس یې درملنه روانه ده وسلوال په تیخته کې بریالي شوي دي د پولیسو ویان زیاتوي چې په سیمه کې یې نور سرتیري ګمارلې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې لدې وړاندې هم د پولیو کمپاین په ډلو بریدونه شوي دي چې د ډېرو ذمہواري یې پاکستاني طالبانو منلې ده په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ او ملیر له زندان څخه او یا افغانان د خوشی کېدو وروسته افغانستان ته لیږدول شوي. نوموړی پرون مشاله ډوته وویل چې خوشی شو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. بلخه په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل سید عبدالجبار مشاله ډوته ویلي چې دا افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیول شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې د تیر کال جولای میاشتې رهیسې نږدې 2400 افغانان د سین صوبی له زندانونو افغانستان ته لیږدول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. او د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند نن وویل دا ځل له ډېرو هیلو سره له افغانستانه ځي. نوموړي د کابل په هوایي ډګر کې د مشالې ډېو ازادۍ څانګې ته وویل دا هیله دا هیله د تازه کا پیدا شوی چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو د تبلی دي د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر زر نهایي شي. ښاغلی اګلند پرون په کندهار کې او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې. دی وایي په کندهار کې له ده سره طالبانو منلی ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنی شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 5 میاشتو کې نړیوالو بیا له طالبانو غوښتي چې دا پریکړه بدل کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. او تر دې مهاله مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري له ترکین صافه د دغه غوند زنو مخکخانو تلو په اړه یو کارپو دا نظر لري.
عمران خان صاحب کوم چې سیاسي مرګ دا وخت تعبیر کیږي چې داغه د سیاست مرګ نسته دی.
په شمالي وزیرستان کې د سکولونو لنګولو پر ضد مظاهره شوې.
د حمله چې دوه د بلډینګ باندې نه شوې بلکې دا د میژو په تعلیم باندې شوې. دوه میژ به د خلکو د حکومت ته دا پیغام ورکوي چې میژ به د مخنیوي د پوره هر قسم اقدامات کوي چې کوم زموږ خلک دي به باندې ځکه چې دغه واقعي تحقیقات وکړو.
او نرخزیان وایي چې د دوی د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمون پہچان ہے زمون نواغشتو زمون پہ حق کا فیصلے کڑے وے نو دا بے بے لوگ چی دی قتلا وے ما دی لے چی دینو ہیلت ورکے دی لے رسر چت ورکے دی لے نوکریانے ورکے.
نور ہم یوشمن موضوعات لرو لمشال لڑیو سرو سے. او سمو د خبرونه لومړی موضوع له تاریخ انصاف سره د غوند زنو مشرانو وتل دوام لري. دا تر هغه وروسته دا چې د مې پر نهمه د درغلوی په یو کیس کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو پس د هغه د پلویانو د مظاهرو په وخت زنو پوځي او حکومتي ودانیو ته اور چول شوی وو. عمران خان ادا کړی چې تشدد د هغه پلویانو نه بلکې د استخباراتي ادارو کسانو کړی وو. خو پوزوای چې داسې شواهد شته چې د مظاهرو تر شا د ترک انصاف د پلویانو لاسو. دوی ټینګار کړي چې ټولو ځان اړوونکو ته به د پوځي قوانینو لاندې سزا وکوي. پولیسو د ترک انصاف ګڼ غړي نیولي دي. له تېرې اونۍ رئیس د دې ګوند مشرانو لخوا د استعفا او د سلسلې په اړه د ګور مسجد دا راپور وري.
د مئی په 24مه اسلام آباد کې د پی ټی آی مشر سیکریټر اسد عمر خبری غونډې تر مخه د پی ټی آی د جنرال سیکریټری په توګه کار کولو نه استعفا اعلان وکړلو. اسد عمر وویل چې د مئی په 9مه پیښو غندنه کوم او په دې اړه د پلټنې وشي او ککړ کسانو ته د سزاګانې ورکړې دي شي. اسد عمر زیاته کړه
اس وخت میرے لیے
په دې وخت په ذاتی توګه دا زما د پاره ممکنه نه ده چې کم کردار زه د یو مشر په توګه لوبول شم هغه ولوبوم. په دې وجه زه د پی ټی آی د جنرال سیکریټر او د کور کمیټۍ د غړیتوب نه استعفا ورکوم. هم دغه ورځ د پی ټی آی حکومت پخوانی ویاند او د یاد ګوند سینیئر نائب صدر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مئی په 9مه ورځ باندې شوی خو غندنه کوم. ما فیصله کړې چې سیاست نه سموده پورې لاس واخلم او د پی ټی آی نه هم استعفا کوم او عمران خان نامه لارې بیل شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مئی په 24مه میډیا سره خبرو کې ویل دي چې حکومت اتحاد په تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګولو غور کوي. د زیات کړه
جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری افواج کو نشانہ بنانے
چې کومه منصوبه عمران خان زمونږ پوج او د دوی اساسات په نخښه کولو جوړ کړی و، دا چرته هم به اختیار عمل نشي کېدی. هغه کم یو جرم دی چې د مئی په نهمه نو شوی د عمران خان د دې عمل په وجه نن په ټول هندوستان کې دا خبره کیږي چې کم عمل دوی په پیړیو کې نشو کولی هغه عمران خان وکړلو. سیډون کی وای چې لکه څنګه عمران خان په حکومت کې راتګ نه ورسته د اپوزیشن ګوندونو سره د استابلیشمنت په وینا غیر بشري او غیر آئینی ګامونه پورته کول شروع کړل، نن د هغو سیاسي ګوندونو اتحادي حکومت د استابلیشمنت په مرسته د عمران خان او پی ټی آی خلاف ګامونه پورته کول شروع کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو سره سیډون کی رشید صفی صدا سے خپل خبرې زیاتې کړې.
عمران خان صاحب کوم چې سیاسي مرګ دا وخت تعبیر کیږي چې دا غد سیاست مرګ نشته دی، خو په غیر طبيعي طریقه باندې او په پټو لاسونو په ذریعہ باندې دا غد سیاست ختمي یا دا غا په مرې باندې غوتی خوده شي نو دا به مناسب نه وي.
سو پی ټی آی خلاف روان د نیولو کریک ډاون په اړه یو بل سیډون کی عبد الله مومند مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د پی ټی آی د کسانو د ټینا په استفاګانو باندې مجبورول اتحادی حکومت نه بلکې پوزي استابلیشمنت کوي. عبد الله مومند د مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه،
دا چیز ډیر واضح ده چې په فوجي تنصیبات باندې کومې حمله وشولې او دا حمله په نتیجه کې فوج دې یو سټینډ واخیستو او غوی دا ویل چې موږ وس د خلک نه پریدو ملټری کوډ سره براولو دې ته براولو پدی په شاه باندې څه ذاتی ناراضګي هم می د موجوده آرمی چیف او عمران خان د درې څلور کالو مخکې هغه سکور چې دی هغه هم پوره کیږي، خو زه دا نه ګڼم چې موجوده حکومت چې دی دا عمران خان سره کوي. څه چې روان دي هغه د وزیر داخله، وزیر دفاع او د وزیر اعظم د بره خبرې دي. موجوده حکومت چې دی هغه په دې اس قسمه چې کوم د عمران خان خلاف چې کوم کریک ډاون دی باغی کې غوي بے بس دي او دا د پاکستان استابلیشمنت کوي.
یاد د وی چې د مئی په نهمه عمران خان نیولو نورسته په سرکاري او پوځي زینو باندې بریدونه وشول، ځکه چې پی ټی آی احتجاجي مظاهره کړې وې چې هغه نه پس حکومت او ادارو د پی ټی آی مشران او پلویانو نیول شروع کړل. خو عمران خان او پی ټی آی مشران سو زله دا باور وړاندې کوي چې د تشدد په پیښو کې دوی ککړ نه دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ سه همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پېښور د دورې پر مهال هغه ځایونه کتل چې د مئی پر نهمه د ترکیې صاحب د غړو د مظاهرې پر وخت وسوځول شوي وو. په دغه ځایونو کې د ریډیو پاکستان ودانی هم شامل وه. شهباز شریف ویلي چې دا ودانی به بیا جوړوي او هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول کیږي چې د احتجاج پر وخت یې ملکي او پوځي ودانۍ ویجاړې کړې دي. عمران خان ادا کوي چې د ترکیې صاحب په غړو سوله ییزې مظاهرې کړې دي او کوم ځان چې اوختې هغه د استخباراتي ادارو غړو اړولې دي، خو په اوس دا ردوي او وای دوی سره د ترکیې صاحب د مظاهرو د پلانونکو مشرانو په اړه معلومات شته دي. غلام بوس پېښور ته د شهباز شریف د سفر په اړه راپور راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په پېښور کې د ریډیو پاکستان د سوځولې شوې ودانۍ په سمدستي توګه د بیا جوړولو امر کړی دی. د مئی په 15مه وزیر اعظم شهباز شریف د خپل ځینو وفاقي وزیرانو سره په پیښور کې د ریډیو پاکستان د ودانۍ د سوځولې شوې بیلابیلو برخو جاج واغیستلو. په دغه مهال را جوړې شوې دستوري ته په وینا کې هغه د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو پر مهال د دولتي راډیو ودانۍ ته د زیان رسولو غندنه وکړه. زه غنم چې لدې زیاته نور د هیواد دښمنی نشي کېدلې. د دې ریډیو د مرکز سره نږدې د چاغي د غر نمونه هم سوځولې شوې ده، حالانکه دغه د پاکستان د دفاعي قوت یو نمونه و. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د ریډیو پاکستان ودانۍ او نورو حکومتي او پوځي املاکو ته د زیان رسونکو په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي. د مئی په نهمه نیټه د القادر رست قضیه کې د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال پر راولپنډۍ، پېښور، لاهور، مردان، ملکن او ځینو نورو سیمو کې حکومتي او پوځي املاکو ته زیان رسولی شوی و، خو پاکستان تحریک انصاف په دې معاملې کې د خپل ګوند د پلویانو د ککړتیا تورونه رد کړي دي او د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د خوشی کولو د امر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 14مه نیټه ویلي وو چې د نهم او لسم مئی د پیښو د آزادو او رڼو پلټنو لپاره دي. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو پلټون کې کمیټي جوړ کړی شي.
مشال لري د اوګستي د غلام بوسو چې تاسو ته راپور درکوه چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیښور دورې پر مهال هغه ځایونه کتلي چې د مې پر نهمه د طریقې صاحب د غړو د مظاهرې پر وخت سوځول شوی وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ډو ته وګستی اوریدونکو، د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او طریق انصاف مشر عمران خان د می پر نهمه پلخا د ټرست قضیه کې د درغلو په تور نیول شوی وو. نوموړی دا تورونه به بنیاد بولی، که څه هم هغه د سپریم کورټ په ضمانت له زندانه خوشی شوی، خو په دې قضیه کې نوموړی لا هم عدالتونو ته وړاندې کیږي. القادر ټرست څه شی دی، د دې قضیې تفصیل څه دی او ولې پکې د عمران خان تر څنګ د هغه پر میرمن هم د درغلیو تورونه پوري شوي دي؟ د دې پښتنو د ځوابونو لپاره د پامیر ساحل دا راپور وري.
دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر درېمه نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاونډو ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانه وای پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یو قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه د 4,650 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانۍ جوړولو لپاره د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه اکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته یې 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.8 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نشوي ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وای د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان له خپل کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منځوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې له کبله ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمیر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاری، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبی او د هغه ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګری او سیاستوال زلفی بخاری ته 450 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاری او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پریښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغه ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغه ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات خوندول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبی، زلفی بخاری او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼه د چیرمن یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
تاسو په امیر صاحب رپورٹ واوریدو چې القادر ٹرسٹ قضیه څه شی دی او د کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترنګ صاحب مشر عمران خان نیول کېدل او دغه راز د سره تر نور معلومات تاسو په دغه راپور کې واوریدل.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
پدری او بجو،
حجرا
په سلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اوریدونکو، د ملي جمهوري غورځنګ غړو په شمالي وزیرستان کې د احتجاج له لارې پر حکومت غږ کړی چې پر تعلیمي ادارو برید کوونکي ونیسي. د مې پر 28 د شمالي وزیرستان په مرلي کې د جینکو دوه ښوونځي په چاودیدونکو موادو الزول شوي وو. چارواکو ویلي وو چې دا کار نامعلومه وسلوالو کړی دی. پولیسو د پلټنو د دې کار د کوونکو د نیولو وعده کړې وي، خو تر اوسه څوک گرفتار شوی نه دي. د ملي جمهوري غورځنګ احتجاج کوونکو ویلي چې وسلوال باید یو ځل بیا دومره قوي کېدو ته پرې نه ښودل شي چې د پخوا په څیر ښوونځي وران کړي. عمر وزیر په دې اړه نور تفصیل کوي.
ملي جمهوري غورځنګ د سیوري لاندې نن میرلي کې ځایي خلکو د غلطه د دوو جنکو سکولونو د الوزولو ضد لاریون وکړ. میرلی موسیقي او هڅو خلو کې د مئی په 28 د شپې مشکوکه وسلوالو د انجونو دوه ښوونځي په بارودي موادو سره ړنګ کړي ول، چې د تعلیم څانګې په وینا یادو ښوونځیو یا سکولونو کې تر 1500 نه زیاتې انجونې زده کړې کړي. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او د تعلیم پوهې رڼا شعارونه پرې لیکل شوي ول. د احتجاج ګډونوال ملي جمهوري غورځنګ صوبایي اطلاعاتو سیکرټر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا غنو چې په هر نه دا او د ریاست نه مغشتنه دا وی چې زمنګ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلې ده د خوندې پرې شي او په لکه کې د ترکتی پروژې او په خصوصي توګه د تعلیم په حواله سره چې کوم منصوبه او پروژې دي د دې ګورنه دا وشي او دا د زیاتې کړې شي په ځای د دې چې د الوزول کېږي، نو باید چې زمنګ تعلیم خوندې هم کړې شي. ډرګرانه هم شي خلک په ډاډه زړه او په کومه طریقه سره خپل تعلیمي سلسله جاري وساتي. کله کله په پړچنار کې استادان په نخښې او کله بیا په هنګو کې سکولونه ول وزول شي او بچا خان یونیورسيټي چې صدا باندې حمله ده تسلسل غنو چې د دې کام د تعلیم پر ضد دا واقعیت پر لپسې روان دي او موږ وایو چې تر څو پورې چې دې واقعیتو ته د پایټکې نوې خدل شوي نو د دې دا معنی ده چې دا غواړي چې د خلکو په جنگونو کې بوختي.
میرلی کې نه معلومه وسلوالو لخوا د جنکو دوه د اتم ټولګي پورې خونځي ډنګ کړل شوی ول، چې د پولیسو مشر سلیم ریاض په وینا د ترهګرۍ ضد پولیس د دغه پیښې پلټنه کړې. ملی جمهوری غورځنګ شمالی وزیرستان صدر اسد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج مقصد یې د پیښې پلاټنو غوښتنه ده.
د حمله چې دوی د بلډینګ باندې نه شوې بلکې دغه د میزو په تعلیم باندې شوې ده. میز به د خلکو د حکومت ته پیغام ورکوي چې میز به د مخنیوي لپاره هر قسم اقدامات کوي او چې کوم زموږ خلک دي به باندې ځکه چې دغه واقعي تحقیقات وکړو.
مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو د کوونکو او استادانو باندې بریدونو مخه دې ونیول شي. که دغه شان په تعلیمي ادارو بریدونه کیږي نو راتلونکي کول د تیارو په طرف ځي. د تازه لاریون په اړه سیمه کې د حکومت او فوز تازه بیان خو نه دی راغلی. البته دغلته د فوز یو افسر د مئی په 24مه مشال ریډیو ته ویلي چې د سکولونو ړنګولو په پیښه کې د ککړوانه سیرو ضد به سخت اقدامات کوي. چاته هم اجازه نه ورکوي چې په تعلیمي ادارو او یا زده کوونکو باندې بریدونه وکړي. د تحفظ لپاره یې پوره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږستی اوریدونکو، تاسې زموږ خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په پیښور کې نن خزانو پریکړه کړې چې د وفاقي شری عدالت هغه حکم په سپریم کورټ کې چیلنجوي چې پکې ویل شوی نرخزیانو ته په قانوني اسنادو کې نرخزیان نشي لیکل کېدی. نرخزیان وایي چې ځینو ماشومانو کې وروسته معلومه شي چې هغوی نر یا خزانه بلکې نرخزیان دي، نو ځکه باید دوی دا حق ولري چې په قانوني اسنادو کې کوم جنس ولیکي. د دوی په وینا دا یو طبي امر دی، خو پاکي شری عدالت وایي چې د نرخزیانو د حقونو خوندي ساتلو په اړه جوړ شوی قانون کې باید دغه شیان شامل نه وي. تفصیل لازمت ریشا په دې راپور کې.
د مئی په 24مه د خیبر پختونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه په خبر پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس ایکشن الاینس په وینا چې د مئی په 19مه وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره د خپلې خوښې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ترانس ایکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زموږ پہچان زموږ نواغشتو زموږ په حق کې فیصله کړې وي، نو دا به ویلو چې دې قتل وې ما دې له چې دینو هیلت ورکې، دې له سر چت ورکې، دې له نوکریاں ورکې، دې له ایجوکیشن ورکې، نو دې خو زموږ نه حق واغشتو.
د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقوقو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې در خواست جمع کړو او ادعا کړو چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سېنېټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابندی لګولې ده چې سړی پورا خزه ده او جسمانی شخص مکمل ده. اس قسم مسئلہ ورته نشته ده، خو هغه دماغی طور باندې بیمار ده او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص ده او د دې په بنیاد باندې چې زما کوم جنس ته نظر دانی ما زر دی الټا یم، یعنی که خزه پوره خزه نظام سړی تصور کوي او که پوره سړی نظام خزه تصور کوي، نو عدالت وی چې دا خلاف شریعت ده، خلاف اسلام ده. دا دغه حقیقت ده، دا پروپاګاندا او سیلف پرسیو جنډر ائیډنټیټی، یعنی د خپل مرزه سنتی شناخت چې او سړی د جسمانی طور باندې ارسي او چې دا هغه خپل ځان په باره کې سب ګمان لري هغه د هغه جسمانی ساخت علی الرغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف وي، نو هغه ته دا حق چې هغه دا ولري، نو دې ته سیلف پرسیو جنډر ائیډنټیټی عدالت دا خلاف شریعت کرسول
د نرخزیانو د حقوق لپاره کارکونکو ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د فیصله پر ضد د ملک د نور خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاکو کې مو سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ هم جنس پرستی پھیلاو LGBTQ پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو. نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بل کې دا خبره کړې دی مونږ لچې دی وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شوی تقریبا سات کال پدی باندې کار هم شو. ډیر پکې خواجه سره فائدہ کوم چې په کارډونه ورته میلاو شو او ډیر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره ته ډیر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډي ختم شوی دی او پولیس ډیپارټمنټ کې زموږ یو ریسپیکټ هغه به موږ له ریسپیکټ راکول اوس موږ خبر واوریدل اوس هغه هر څه به ختم شي. چې کم د سات کالو یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو اس موږ بیا زیرو نه سٹارٹ کو.
ٹرانسجینڈر ایکٹ پر کال 2018 کې د سینیٹ نه پاس شویو او په کال 2022 کې پر د اعتراض پورته شو چې د جنس ته تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په ایکټ کې د نرخزیانو سره ناوړ سلوک کوونکو لپاره سزاګانی او جرمانی هم خودي شوې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال لاړو ته وګستی او وخت شوه دی شپږ نیمه بجې او د ورسته هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو خو لومړی تر دې غړې مهمه خبرونه وړاندې کوم او هغه صدا سړي چې د پاکستان ترکیب د پاکستان ترک انصاف په مخکخ اسد عمر د ګوند ستر سکتر چوکۍ او د کور کمیټې غړیتوب پر خودو اعلان کړی. نو موړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د مه پر نهمه د شو پیښو غندنه کوي او باید د لړکې شفافه پلټنې وشي. نو موړي ویل دا وخت د لپاره ممکن نه ده چې کوم کردار د یو مشر په توګه لوبول شي هغه ترسره کړي. د خبره له دې وجې د ګوند له چوکۍ استعفا ورکوي. د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځای خلکو د جنکو په دوه سکولونو د بریدونو پر ضد مظاهره کړې. د ملي جمهوریت غورځنګ د سوري لاندې نن په دې لاجون کې مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ریاست د تعلیمي ادارو امنیت یقیني کړي. د مرلي موساکي او خسوخیلو کې د مې په یو اجتماع د شپې مهال وسلوالو د جنکو دوه سکولونه په بارودي موادو والوزول. البته په دې بریدونو کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. د خبر په تیرا کې د پولیو کمپاین په ډله په وسلوال برید کې درې پولیسانو زخمیان شوي دي. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پودی مشالې ویل چې دا پیښه نن سهار خواوشا 9 بجې د تیرا په ملګین خیل میر دره کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د پولیو مخنیوي کارکوونکو ماشومانو ته د دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره واکسین ورکول. لا هم تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلا مریزا کاکړ وایي چې د کراچۍ ملي له زندانونو څخه او یا افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لیږدول شوي. نوموړي پرون مشالې ډې ته وویل چې خوشي شو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل مشالې ډې ته ویلي چې د افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیول شوي وو. مشال ریډیو ته غوږیستی تاسو زموږ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. او اوس هم راځو د خبرونه د نیورستۍ نیمایي لومړي راپور ته. د خبر ضلع په وروستیو کې د مظاهره چارو په خلاف د دریم ایم پی او قانون استعمال کړی دی. د درې ایم پی او د قانون او قوانینو استعمال د ګډوډۍ او مخنیوي لپاره کیږي او چارواکي وایي د عام نظم ساتلو لپاره دا ضروری دی. خو د خیبر سیاستوال او مدني فعالان وایي حکومت باید د خلکو د سوله ییزو احتجاجونو مخه ونه نیسي. د دوی په خبره پاین کې خلکو ته حق ورکړل شوی چې په سوله ییز ډول خپل حقونه وغواړي او د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو پر چارواکو نیوکه وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د مظاهرو پر وخت سړکونه وتړي او سرکاري املاکو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د فرحات چینواري په دې راپور کې.
د لنډی کوتلی او سیاسی فعال الیاس خان شینواری د مئی په څلور رښتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد پوره من احتجاج کړی وو، خو د لنډی کوتل مرستیال کمشنر د درې ایم پی او لاندې سره د نورو ملګرو سنټرل جیل پیښور ته ولیږل.
زه د حکومت اعلی چارواکو نه دا غوښتنه کړم چې دا درې ایم پی او اول مانت څه دا په کومو دفعو کې لګي یا څه طریقه کاری څه لګي دې مطلب احتجاج احتجاج کسانو نو دا
خیبر کی قانون پوه ایڈوکیٹ فرحد پردے وائی چې د پاکستان پائین کې د جلسې را جوړولو او اظهار رائے آزادی شته، خو بیا دا درې ایم پی او قانون انتظامیہ زنی وختونو کې بے ځایا استعمالوي او د دې په ذریعہ په خلکو فشار اچوي.
آرٹیکل 16-17 وګورئ، آرٹیکل 19 وګورئ، نو دا غیر لاندې د پیسفل اسمبلی یا مطلب د جلسې جلوس او د گیدرنګ او د احتجاج او د تقریر تحریر ازادي چې اظهار رائے ازادي ده، نو دا زمونږ په تورې بنیادی حق محفوظ ده، پروټیکټډ ده په آئین کې. نو دا خلک چې کوم سیاسي ورکران دي دا د هغه حق باقاعده قانوني استعمال کوي.
د خیبر ضلع و انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط د مئی په څلور رښتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پرمن احتجاج باندې څه بندیز نه دی لګولی، خو چې کله دا سیاسي فعالان د خیبر درې لوی لار وتړي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسره تجارت معطل شي او مسافر او ناروغان مشکل سره مخ کړي، او یا هم چې کله سرکاري ودانیو ته زیان ورسوي نو د قانون په چوکاټ کې دننه پرې دا درې ایم پی او دفاع عملي کړو چې اما امن پر ځای وساتل شي. 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، او هلته د پولیټیکل ایجنټ په ځای وس ډیپټی کمشنر ناست وی، او د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. په قبایلي ضلعو کې ځینې خلک د دې ضلعي نظام نه خوشاله دي، خو بیا ځینې خلک ورسره مخالفت ښایي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
اردوونکو د سنسوبیل زندانونو ځینې نور هغه افغانان خوشي او افغانستان ته استول شوي چې چارواکي وایي د قانوني اسناد نه درلودو له امله نیول شوي وو. خو د دې کسانو وکیله منیزا کاکړ وایي ډېر خلک داسې هم دي چې په غیر قانوني ډول نیول شوي، ځکه چې د هغې په خبره هغوی د استوګنې اسناد لري. وکیل منیزا کاکړ تور پورې کړی چې پولیس له نیول شوو افغانانو رشوتونه اخلي، خو پولیس دا ردوي او وایي هر بهرنی وګړی چې د اوسېدو اسناد نه لري هغوی سره به قانوني چلند کیږي او که ضرورت وو نیول کیږي به. تفصیل نیازلی راکوي له کراچۍ.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ د مای په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلې دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په دانورو خارونو کې د افغانانو د نیولو شکمې ولړۍ روانه و، هغه لا دوامدار ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوی افغانانو په زندانونو کې خپلې دبن سزاګانې پوره کړې وي. په سن کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دی، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې دوی نږدې 2400 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلی دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړی وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځنی وګړي لا بندي چې د دوی د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یې د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر وزین او پولیس یې نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلک وسنن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کاټ امر سره ثبوت به ور سره بیا په غسر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره په خلاص دا ټوله چې دی دا ماجر کې خلک دي ټوله غریب خلک دي ماجر دي بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نسی برابر ولای ال د پولیس والا ونی سي پولیس والا نور تنګي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې اوس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې ځایګیدلی دي، هغه هم د بارډر د لارې لیګل کیږي.
دا غړې ایشو بدل دا خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې د دې سره څنګه خلک انواز لري هغه دې ځای تر اوسه ماشومان دي پای کې بیا دل دراشي په گاډیو کې نه سيډي ورته مسلې تکلیفې او سچې افغانې دل پیدا شي دي او خپل کلی پته نشته دي د خپل علاقې پته نشته هغه دل دي او بیا دی واپس ریپورت کی واپس ناغو نه خپل کلی نه د رشتہدارانو هیڅ پته نه ده ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده. ماشومان پدې کې دي، زنانه پدې کې دي، بیماران پدې کې دي، مشران پدې کې دي، دا د یو ورځ مسله نه ده.
د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیلابیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبې حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشالې ډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تروسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي دي د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمې درج او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغه وو خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لکه رجسټر دي خو د 14 نه تر 15 لکه پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
په پاکستان کې د کمخونی یا تلیسیمیا ناروغي په اړه څېړنې کوونکي ادارې وایي چې په دې ملک کې خواوشا 10 میلیونه ماشومان په دې ناروغي اخته دي. د حکومت لخوا ورکړل شوی معلومات ښیي چې هر کال په دې شمیره کې اضافه کیږي. د دې ناروغي وجه د نږدې خپلو خپلوانو ترمنځ ودونه کول دي. ډاکټران وایي په کار ده چې په نږدې خپلوانو کې ودونه ونشي او که کوم ماشومان په دې مرض اخته کیږي باید ښه خواړه او په وخت دوایانې ورکړل شي. تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې.
په شهید بنظیر بټو یونیورسټۍ کې د ورلد تلیسیمیا ډے په مناسبت سره په 23 مئی د فاطمیت فاونډیشن او کیر فاونډیشن په مرسته یو ورځنی سیمینار او د اګهای لپاره واکو شو. فاطمی فاونډیشن تر اغلی سمینه بیبي چې دوه ماشومان یې په تلسیمیا بیماران دي مشال ریډیو ته وویل
دوی ته محمد صاحب دعا ونه کې دا غوې زرون نه دعا وزي د مور پلار د زرون نه وزي د ماشومان د زرون نه وزي او تاسو مې باندې وکړه چې د ماشومان لا دا وکړه. دا له دوی ژوند دی، دوی ژوند نورې سم دوی سم نور نه غواړي، صرف دا یو مینه غواړي چې موږ ژوند پاتې شي او یو لږ په دې دنیا کې لږ شان ژوندګي چې هغه دوی خاطرې.
د فاطمی فاونډیشن اډمنستریټیو افسر بدر حسین په سیمینار کې ګډون کوونکو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال 15,000 نه زیات ماشومان د تلسیمیا په مرض اخته پیدا کیږي او کچری په وخت دوی د مرض مخنیوي ونه کړی شي نو دغه ماشومان په کم عمره کې مړه کېدل شي.
بلډ دینې سره مدې کې انسان مې هیڅ فرق نه آتا.
ویني ورکولو سره په انسان کې هیڅ فرق نه راځي، په دوه درې میاشتو کې واپس کور کیږي. په انسان کې تقریبا 8-10 لیټر وینې کيو بوتل هغه ډونیټ کې چاله ور کې هغه واپس په دوه درې میاشتو کې ریکور کیږي. دې سره انسان صحت هم ښه کیږي. غټ خبره دا ده چې د یو بوتل نه د درې ماشومانو فائدې کیږي.
نیشنل لائبریری آف میڈیسنز دا ریسرچ مطابق په پاکستان کې د تلسیمیا د مریضانو تعداد هر کال د 2.9% پوری سیوا کیږي چې وجه یې کزن میرج یا په خپلو خپلوانو کې ودونه کول دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
چرواکی وایي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سوات کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره د لټون عملیات کوي. په سوات کې وسلوالو سره په نښته کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. دا بر اساس کې دا چې سیمه کې د رواني بدمنۍ پر ضد پراخ لاریونونه هم تر سره شوي او امنیتي چرواکي وایي د غلطه د امنیت پر ځای کولو اداوي کوي. وسلوالو ډلو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې د تشدد وروستو پیخو ځای خلک د ویری او بے باوری سره مخ کړی دي. وبخی په سیمه کې د تشدد وروسته پیخو ځای خلک د ویری او بے باوری سره مخ کړی. په اړه تفصیل د شاین بنری په راپور کې
د خیبر پختونخوا په سوات او بونیر کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو نه وروستو ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ریاستي ادارې دې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې د سوات منګلور په غریزه سیمه بنجوټ کې د مې په 23 نیټه د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ځای خلکو او پولیس چارواکو په وینا وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو د مرکزی دفتر مشر ډي اس پي روشنزاده وویل چې د پیښنه وروسته یې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه
پرون په سوات کې بالکل مقابله شوې ده او هغه کې زمونږ یو پولیس والا زخمی شوی دی، یو پکې سویلین چې د شهادت په مرتبه پیښ شوی دی. بونیر کې هم په غریزو علاقو باندې د دې موجودګی رپورټ شوی ده. سرچ اپریشنونه زمونږ او د آرمی کمباین سرچ اپریشن شروع دي په هغه والا باندې. په دې کې ډیره ګرانه پهاړی سلسله ده، نو دا په هغه باندې اوسی او سمو علاقو ته خو الحمدلله دا لا ندی راغلی او نه راتلی شي.
بلخوا د سوات ولسی پاسون مشرانو سیمه کې د وسلوالو په تازه فعالیتونو د خپل جوور خفغان سرګندونه کړي او لریاستی ادارو یې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د سوات ولسی پاسون یو مشر عطا الله جان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې وړومبه خو ریاستی ادارې د وسلوالو شتون منینا او کبیا وسلوال په پولیسو او ځای خلکو بریدونه وکي نو بیا د عملیاتو اعلانونه کوي چې ورسره په سیمه کې د خلکو ژوند جواک او کاروبارونه اغیزمن کیږي.
منګه دلته د ولسی پاسون او پښتون ژغورنی غورځنګ د طرفه د قومي جرګې د طرفه بلا مظاهره وکړي چې موږ خپل وطن کې نور ډالري جنگونه نه منو، اقتصادي جنگونه نه منو. خو بیا هم پرون چې کملو بوښ ونو، یقینا چې هر د سوات اوسیدونکو حیران کړی دی چې د ګوتو په شمار څوک تنه دهشتګرد راځي، د کم ځای نه راځي، هغه راشي او بیا پسې ولس را پاسي، بیا پسې پولیس ورشي، بیا فوج ورشي. چې کله هم دلته دا سیزن شروع کېږي نو دلته دا د ترهګرۍ پیښې رامخې ته شي او هغه سیلګري چې هغه ویریږي نو دې سره زموږ د سوات اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسي.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې سیاسي فضا ترنګلې ده او د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د غړیو د نیولو لړۍ روانه ده او سیاسي مشران نورو سیمو ته منتقل شوي دي. له سیمې د ډان ورځپاڼې خبریال فضل خالق وایي چې امنیت وضع خرابه ده، خو د سیمې انتظامی او امنیتي چارواکي ورسره معلومات نه شریکوي. د نوموړي په وینا خلک ریاستي ادارو ته د شک په نظر ګوري او هم هغوی د خراب امنیت ذمہوار ګڼي.
چې سار مونږ را پاسي دونه مونږ ډېر زیات حیران شو چې یاره مونږ چې کم سورسز دغه چیرې هغه ترهګر خو بیګا تښتېدلی دي. وسوال دا پیدا کیږي چې یاره دا ترهګر تختی څنګه، ځکه چې دونه خو چاپېره پولیس او سیکورټي فورسز او د دې غار نه چاپېره اوس دا غار د بل طرف نه خسورېم نه دی. زموږ ډېرو ملګرو دا خبره کوله بونیر طرف ته هم دغه ترهګر لیدی شي دی او پولیس په دوسه پسې کاروایي سټارټ او ډزې کیږي.
دا یادونې وړ دا چې په سوات، بونیر او اړوند د سیمو کې په کال 2008 کې د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات ترسره شوي وو چې په لکونو خلک یې بې کوره کړي او نور ګڼ شمېرې په نتیجه کې وجل شوي او یا جوبل شوي وو.
مشال اړیو ته وګستئ د شاین بنریچ تاسو یې راپور وړاندې کوو په سوات کې د بدمنې پړا باندې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
ادن کو دا خوص پا باک ولسوالیو کی دا ول سوا میټرا په اوګدوالی د بر کنال د جوړېدو چارې بشپړي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو یاد کنال چې ټول ور باندې $190,000 لګښ شوې، د سویس هیواد د مرستو د پرمختیایي ادارې یا په مالی همکاري جوړ شوې او نږدې 2000 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کوي. د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو د دې ویالې اساسي جوړولو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د ولسوالۍ د اوبو نورې ویالې او سربندونه دې هم په اساسي ډول جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په سپیر کې سیمه کې د سویس د مرستو پرمختیایي ادارې په مالي مرسته د 1100 متره په اوږدوالي د اوبو د یوې اوږدې ویالې د اساسي جوړولو چارې بشپړې شوې. د یاد کانال د پروژې پلي کول چې په خوست کې د اړیکو له سیمه ییز دفتر سره وو، د باک ولسوالۍ د سپیرکي، مامي، شګې، ماڼه او شمالخېلو د 15 کلو د 1104 کورنیو له استفادې سربېره ورڅخه 2218 په تجربه کرنیز ځمکه خړوبېږي. په یاد کانال باندې د ځایي خلکو د نږدې 18 ونډې په ګډون څه د پاسه $190,000 امریکایي ډالر لګښت شوی. د دې کانال د جوړولو چارې د تیر جمهوریت پر مهال پیل شوې وې چې د کارونو له یو څه ټکنی کېدو وروسته یې بیرته کارونه پیل او اوس مهال د جوړولو کار بشپړ شو. په خوست کې د اړیکو دفتر مشر الحاج محمد علي زدران مشال راوړی ته وویل
دوه نیم کوله مخکې موږ سروې کړې وه، بیا د ځینې تغییرات او مشکلات په اساس د پروژه یو څه وخت وځنډېده. نو په دې پروژه کې موږ سره ولس ډېر همکاري کړې ده او نن تاسو وینې په خپل په ډېر ښه کیفیت سره دغه پروژه سرته رسېدلې ده.
بل لوري ته د پاک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې پلي کېدو ته خوشحاله دي او وایي په دې سره به له یوې خوا د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او بل لوري ته به د دوی ډېره کرنیزه ځمکه د خړوبېدو جوګه شي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر شوالی خان وایي
مخکې مو چې څومره اوبه شړلې دور ټوله اوبه ځای کې دي، بعضې کم اوبه به موږ ته مطلب پټیو ته رسېده او دومره په تکلیف و مطلب به چې لاس کسوم په ویله لګل بیا هم اوبه ځای کېده او اوس دومره سهولت شو مطلب به چې کم شي اوبه موږ ورسو موږ ته انشاءالله ټوله اوبه پټي ته رسېږي ځمکې ته او ځمکې به انشاءالله بودي فصلونه به ښه وي. سسي کور وشو مطلب ښه کور شو سهولت کې به وي، هر څه دې پوره مطلب دې پټی اوبه کول به سهولت کې وي.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کرنه او مالداري د دې ځای خلکو اساسي کسب دی او تر ډیره په همدې ژوند بسیادی. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د نورو کانالونو او سربندونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر الحاج رحیم ګل وایي
د باک ولسوالۍ کې یوازې د اوبو بندونه دي، دا چې موږ د لوی خوړ د دغه سربند نشته، هر وخت چې روشي نو هغه اوبه ضایع کیږي. دلته زراعت ته ډیر ضرورت ده، نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې بندونه جوړ کړي. تاسې به لیدلی دلته ښه باغونه دي، متاسفانه چې د اوبو کمښت دی وجې نه بعضې ټایم وچیږي، درې کوله څلور کوله خوري د خلکو به دې ته سي.
د یادونې وړ ده باک د خوست د هغو ولسوالیو ده چې په وروستیو دوه لسیزو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو له کبله په کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو په خبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جینکۍ او ښځې آنلاین کاروبارونه کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشالې ډوته ویل د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکار ملیحه میرزاده په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې جینۍ تابندے پر غگ پھیلی گی.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
دادا پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوی او دودونو او خادو لپار د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاهغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخوړي. هغه وایي د خپل کاروبار مختوړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تو ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدې شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زموږ فل هلډ سټریټیجی به چې د ماډرن مارکیټینګ د کوم لایک سرویس کم چې مایکرو انفلوئنسرز دي، کنه لایک بلاګرز یا دا چې د فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه یې د خپل بزنس د آیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کم شي زنه جوړو، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کم شي زنه جوړوم هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي چې دغه تعالی راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم خي کنه، زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم، اور لکه کله نه کله دا سی یو ګړو کې شي چې جوړولو طریقه هم وکړي.
خو تا بنده فاروخ مشال ریډیو تو ویل په آنلاین کاروبار کې ډېر ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھنه کې شاید اگر آنلاین بزنس
بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے۔
خلق فکر کبھی چھ آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمنگ نہ ڈیرا پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خپ آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی۔ زچ کم کار قوم باید دا خریدار دا خوخ سرسم سامان جوڑ کڑم چھ دعا یا دریر وسی ور باندھ راسی، ل سہارا ترشپی بازار تتک غواڑی، دا گاک دا خوخ سامان قتل غواڑی چھ ڈیر گران کار دے۔ نن سبا خو ڈیرا گرانی ہم دا، کل کل ز منافع ڈیرا کم ساتم، د دل پار چھ دا گاک دا خوخ سامانم جوڑ شی او سبا کاروبارم ختم نشی،
ضرورت پوری ہو سکے اور میرا کام بھی مطلب ختم نہ ہو جائے۔
پا خیبر پختونخوا کے د نو کاروبار کون کو دمرست او لارخونه لپاره د صوبے د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د درشل پنوم یو پروژا کار کوي، دغه اداره جنکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرسته هم کوي۔ د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو تو ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا پنځنیم کال مخکې د درشل پروژا پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دی او غوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي۔
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي۔ په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي۔
زاہد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوې دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري، په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوا او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي۔ نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي۔ تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولریو په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي۔